درنو ریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی مو د ازادي راډیو د خبري پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل په خبرونو کوو. د افغانستان مرکزی بانک پرون کابل ته د یوې بلې 2.5 میلیون ډالریزي بستې د رسیدو خبر ورکړ. دغه بانک په یو خبر پاڼه کې ویلي چې له افغانستان سره د نړیوالو د بشري مرستو په ترڅ کې د نغدو مرستو 21مه بسته ده چې کابل ته رسیږي. دې بانک د دغو مرستو د هرکلي ترڅنګ ژمنه کړې چې دغه پیسې به په شفاف ډول ولګول شي. دغه نغدي مرستې چې تر اوسه مرسته کوونکي سرچینه نه ده معلومه، د افغانستان نړیوال بانک ته ورکول کېږي او د افغانۍ د ثبات لپاره چې د بهرنیو اسعارو په وړاندې لا کمزوري نه شي مهمې ګڼل کېږي. نړیوال بانک وایي په افغانستان کې سیاسي بحران د دې هیواد خصوصي سکتور ډیر ځپلی دی. دغه بانک پرون پنجشنبه د افغانستان د خصوصي سکتور په اړه د یوې چټکې سروې نتیجه خپره کړه او د پښتونکو سوداګرو له دریو یوې ویلي چې د 2021 کال د اګست له میاشتې وروسته خپل کاروبار په موقت ډول ځنډولی، خو نورو چې خپل فعالیت ته دوام ورکړی ویلي چې د اړتیاو کمېدو ته په پام اړ شوي چې خپل کاروبار له سره تنظیم کړي. نړیوال بانک د خصوصي سکتور په اړه دغه چټکه سروې د تیر کال په اکتوبر او نومبر کې تر سره کړې ده. اکثریت ګډونوالو یعنی 2.5% ویلي چې د تولیداتو او د خدماتو پیرودونکي خورا کم شوي او اړ شوي چې فعالیت کم، پانګونه کم او کارکوونکي رخصت کړي. د استرالیا د کډوالو شورا د پارلماني کمیټې د هغه وروستي راپور هرکلی وکړ چې له حکومت غواړي له افغانستان سره د مرستو د تنظیمولو تر څنګ 14,500 افغانانو ته د ویزې ورکولو پروسه چټکه کړي. د یو پروګرام له مخې به په څلورو کلونو کې دغه افغانان استرالیا ته لیږدول کېږي. دغه شورا ویلي د استرالیا د کورنۍ چارو وزارت ته اوس په کار ده چې پر دې مسلې چې څومره ژر د دغو افغانانو د ویزو پروګرام تطبیق کولی شي غور وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي د دغه وزارت دوهم سیاسي مرستیال فیضان الله ناصری په کابل کې د ایران د سفارت له مسؤلینو سره په غونډه کې په ایران کې له افغان کډوالو سره د هغه هیواد سرحدي او انتظامي ځواکونو د ناسم چلند اړوند موضوعاتو باندې خبرې کړې. دغه وزارت ویاند عبدالقهار بلخي په خپله ټوټر پاڼه لیکلي په دې اړه د طالبانو د حکومت او ولس اندېښنې د ایران د سفارت له مسؤلینو سره شریکې شوې تر څو خپلو لوړپوړو چارواکو ته ورسوي. په دې وروستیو کې راپورونو له مخې یو شمېر افغان کډوال د ایران په بیلابیلو ښارونو کې د ایراني چارواکو او خلکو له بد سلوک سره مخ شوي دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي واشنگتن به پرېنږدي چې څوک اوکراین ته د وسلې او مهماتو د لیږلو خنډ شي. بلینکن پرون پنجشنبه د بلجیم پلازمېنه بروسل کې د ناټو په مخر کې خبرې اعلان ته وویل متحده ایالات دا څېړي چې څه ډول نوې وسلې اوکراین ته ورکولی شي. نوموړي پرور اوکراین د روسیې د بې دلیله یرغل په خاطر له اوکراین څخه د خپل هیواد د ملاتړ ډاډ ورکړ. د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویبپاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. ورزو د پروګرام معرفي ته د پاکستان د ستري محکمې لخوا پریکړه شوې ده چې سبا ته یعنې د اپریل په 9 دی د دغه هیواد ملي اسامبله چې څو ورځې مخکې منحل اعلان شوې وه بیرته اعاده شي او د صدر اعظم عمران خان د خلاف د بې باورۍ پراخیستو بهیر پیل شي. د بیلابیلو ګوندونو او عامو خلکو نظریات څه دي؟
دا ډېر ښه فیصله هغې د وکړه ځکه چې د آئین پاسداري دا د 22 کروڑ عوام فیصله ده
او دا ډېره ښه فیصله سپریم کورټ وکړه ځکه چې که داسې کېږي نو داسې به نور حکومتونه هم راتللی او داسې به د خپل ځان لپاره ډېره یهني طریقې استعمالول.
د اروپایي پارلمان غړو د طالبان حکومت له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو د بې برخه کېدو په خاطر په کلکه وغانده. د اروپایي ټولنې یو مشر چارواکي جوزف بوریل وویل
طالبان باید خپل پریکړه بیرته واخلي، هغه پریکړه چې د نجونو زده کړې محدودوي.
د پاکستان د حکومت لخوا تازه لګېدلو محدودیتونو ګڼو خلکو ته ستونزې پیدا کړي.
لارې بندې دي، داسې رقم حکومت دی، داسې رقم دا جوجي میاشته ګوره اخوان زنانه راځي په ګیټ کې شپې ورځې سبا کې.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د پاکستان ستري محکمې پریکړه وکړه چې ملي اسامبله یا پارلمان د بیرته اعاده شي او سبا شنبه دی په دې جرګه کې د صدر اعظم عمران خان د خلاف د بې باورۍ په اړه د رایې اخیستو بهیر چې نوموړي د تیرې یکشنبې په ورځ مخه ونیوله بیرته پیل شي. د عمران خان په سپارښتنه د پاکستان ولسمشر عارف علوي پارلمان لغوه کړی او ویلي و چې په نوي ورځو کې د نوي انتخابات ترسره شي. تفصیل نوریاس نوري اورو.
دا د اپوزیسیون ګوندونو د بزرګونو پلویانو نارې سوري دي چې د پاکستان د سترې محکمې له پریکړې وروسته تېره شپه واټونو ته راوتلي وو او د سترې محکمې د پریکړې د هرکلي تر څنګ د خپلو ګوندونو په پلوي شعارونه ورکول. د پاکستان ستره محکمې په قدرت کې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د پاتې کېدو مخونی ولا او څلور ورځو بحثونو وروسته پرون پنځشنبه پریکړه وکړه چې په ملي اسمبلې کې د هغه خلاف د بې باورۍ په اړه د رایې اخیستو باطلول د اساسي قانون خلاف و. عمران خان د تېرې یکشنبه په ورځ په ملي اسمبلې کې په دې اړه د یوې لایحې مخ په دې خاطر نیولې وه چې تقریبا دا مسله یقیني وه چې که د هغه خلاف د بې باورۍ رایه واخیستل شي نو دی به بې واکه شي. د پاکستان ولسمشر عارف اولوی د عمران خان په سپارښتنه پارلمان لنګ او په نوي ورځو کې د نویو انتخاباتو د ترسره کېدو اعلان کړی و. خو د سترې محکمې د قاضیانو پنځه کسیز پلاوي پرون په بشپړ اکثریت پریکړه وکړه چې دغه اقدام د پاکستان د اساسي قانون خلاف دی او امر یې ورکړ چې ملي اسمبلې یا پارلمان د بیرته اعاده شي. د پاکستان د سترې محکمې د وکیلانو د ټولنې مشر احسن بهون دا د اساسي قانون د تطبیق لپاره یوه مهمه پریکړه وبلله او ویل ولس ته مبارکي ورکوم ځکه نن قانون بیرته برلاسه شو. اجازه راکړئ په ځانګړي توګه دا ووایم چې دا د کوم سیاسي ګوند بریا نه ده، دا د پاکستان د اساسي قانون بریا ده. د سترې محکمې د دغې پریکړې له مخې به ملي اسمبله سبا د اپریل په نهمه غونډه کې او د عمران خان د سلب اعتماد په اړه پر وړاندې شوې مسودې به رایه اخلي. که د اپوزیسیون ګوندونه یې وګټي نو به د عمران خان پر ځای د نوي صدر اعظم لپاره رایه اخیستل کېږي. د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د بې واکه کېدو لپاره اپوزیسیون ګوندونه د 324 کسیزې ملي اسمبلې 122 غړو مثبتې رایې ته اړتیا لري. د قانون له مخې انتخابات باید په دریو میاشتو کې ترسره شي. خو د انتخاباتو کمیسیون د پاکستان ولسمشر ته په یوه استولي لیک کې ویلي چې تر اکتوبر میاشتې پورې به ناممکنه وي چې انتخابات ترسره کړي. د پاکستان د اپوزیسیون نواز نون ګوند مشر شهباز شریف چې وایي د عمران خان پر ځای پلویانو د صدر اعظم څوکۍ ته نومولی د سترې محکمې د پریکړې هرکلی وکړه او هغه د عدالت د قانون د برلاسۍ بریا وبلله. شهباز شریف په یوه خبری کانفرنس کې وویل چې که اپوزیسیون عمران خان بې واکه کړي نو د ده لپاره به لاره هواره شي. خو عمران خان چې د پاکستان د کرکټ پخوانی نوموتی لوبغاړی دی ویلي چې د سترې محکمې د پریکړې په وړاندې مبارزې ته به لکه هغسې چې د پاکستان لپاره یې تر وروستي توپ اچونې مبارزه کوله دوام ورکړي نن به ملت ته وینا وکړي. د پاکستان د جوړېدو رئیسې په تیرو 15 کلونو کې د دې هېواد هیڅ یوه صدر اعظم خپل دوره نه ده بشپړه کړې.
و موردل چې سبا به د پارلمان د اعادې بهیر بیرته پیل شي. البته د پاکستان سترې محکمې دغه پریکړه بېګا ناوخته کړې ده. دا چې د ځینو سیاسي ګوندونو او عام خلک په دې اړه باندې څه وایي پام وکړئ د خلکو غږونه.
زما نوم جاوید ګل دی او اشرف روغ څوک یادګار سینیئر نائب صدر یم. مرکزي تنظیم تاجران سره چې دی زه تعلق ساتم. موجوده چې کوم د سپریم کورټ فیصله یعنی د آئین پاسداری حواله سره چې کوم سناو شو نو دا ډېر ښه فیصله هغې وکړه ځکه چې د آئین پاسداری دا د 22 کروڑ عوام فیصله ده او موجوده په دې فیصله سره عوام ډېر زیات خوشحاله دي. قومي اسمبلی کې چې کوم د آئین ماتېدل او آرټیکل 5 چې کوم دوی لاګو کړو نو هغه د 22 کروڑ عوام دل ازاري شوی وه.
زما نوم مختار دی، زه تغبیر اوسیدونکی یم او تعلق مې له جماعت اسلامي سره دی او دا ډېره ښه فیصله سپریم کورټ وکړه ځکه چې که داسې کېږي نو داسې به نور حکومتونه هم راتللی او داسې به د خپل ځان لپاره به یین غیر یعنی طریقې استعمالولی او خپل حکومت پرې کولی لکه څنګه چې دی پی ټی آی ګورمنټ وکړه کوم سپیکر ډپټي سپیکر چې کوم فیصله غیر عینی نو دې نه مخکې هم دغه شان یو کار شوی و چې مشرف په دور کې او هغې باندې بیا سپریم کورټ فیصله راغلې وه خو چونکې هغه فیصله عملي نه شوله او هغې لپاره بیا بل بین جوړ شو نو د هغې د وجې نه داسې دا فیصله هم وشو. دا فیصله کوم رااله نو دا په 5-0 کې رااله لکه چې 5000 ججان په مخالف کې او چې جم نشته دي ان شاء الله ردی به زموږ دا عین ډیر خه د غراشي.
السلام علیکم، زمان محمد جنید دے او زمان تعلق چکم دے نو ہغا سوشل ڈیولپمنٹ سیکٹر سره دے دے فیصلے مبارک کی خوبزہ دا ہوئے ما چے اول خو پکار دا اپوزیشن لا چے حکومت لے ٹائم ور کڑے چے دخپل ٹائم پورا کڑے 15 کال چکم دے ٹینور دے او دا ہغی نہ بعد بیا چے کم غلطی وزیر اعظم صاحب نوش والا پکار دا و چے عینی دغه باندې دا عمل کڑے چے کم عدم اعتماد دے خلاف راغلو او ہغی کی اسمبلی دا مطلب دا چے موقع ورکړی اپوزیشن لا چې هغه خپل عدم اعتماد پیش کړی او داسې جذباتي فیصله نو وکول پکار دې سره فیډریشن کې ډېر پرابلمز رالل او مسائل نورم زیات شول.
السلام علیکم زما جاوید نوم دی د جمعیت اسلامی ضلع چارسادی سابق جنرل سیکرٹری یم او نن چې کوم دا سپریم کورٹ په اصل وکړه نو دا په اصل کې نه دا حکومت نقصان دی او نه چې کوم دی حزب اختلاف ګټه ده بلکې دا د پاکستان د آئین ګټه ده او د پاکستان آئین بچ وو او د پاکستان آئین چې بچو دی مطلب چې پاکستان بچ وو
ویوا لا لیبرتا
او سر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم going to put America first.
The referendum sort
of is not the buildings, it's not the monuments, it's you.
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیوال حالات خبر شي.
ازادي رادیو ته غوښتست د اروپای پارلمان غړیو د طالبانو د حکومت لخوا لښپګم ټولګي پورته د جنونو د زده کړو ممانعت وغانده. دوی پرون په یو غونډه کې د طالبانو حکومت څخه وغوښتل چې خپل پریکړه بدله کړي. تر دې مخکې یو شمیر مختلف لورو له طالبانو ورته غوښتنه کړې وه چې پرنجونو او ښځو محدودیتونه دي لیرې کړي، خو طالب چارواکي تر اوسه په دې اړه له خپل دریز نه دي په شا شوي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ.
د اروپای پارلمان غړو د انجنونو پر زده کړې د طالبانو د لګول شوو محدودیتونو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړه. اروپای پارلمان پرون پنجشنبه د یو پریکړه لیک په صادرولو سره له طالبانو وغوښتل چې د تیرو ژمنو پر اساس د لګول شوي محدودیتونه لرې کړي او ډاډ دې ورکړي چې د افغانستان ټول وګړي زده کړې ته لاسرسی ولري. د اروپای پارلمان استازو ویلي په افغانستان کې د نجونو او ښځو وضعیت ته اندېښنه لري او له زده کړې او کار څخه د نجونو او ښځو د محرومولو په اړه د طالبانو اقدام غندي. په پریکړه لیک دغه راز غوښتنه شوې چې ټولو نجونو او ښځو ته د اساسي حقونه ورکړل شي. په پریکړه لیک له 2 کیلومتر لرې سیمې ته له شرعي محرم پرته د ښځو پر سفر د بندیز په خاطر هم پر طالبانو سخت انتقاد شوی دی. تر دې یوه ورځ مخکې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل په یوه بله غونډه کې په افغانستان کې د نجونو او ښځو د وضعیت په اړه اندېښنه وښوده او د طالبانو له حکومت څخه یې وغوښتل چې د افغانستان د ټولو وګړو د حقونو درناوی وکړي.
The Taliban must reverse these decisions.
طالبان باید خپل پریکړه بیرته واخلي. هغه پریکړه چې د نجونو زده کړې محدودوي نه د موږ او نه هم د نړیوالې ټولنې لپاره بلکې د افغانستان د خلکو د راتلونکي لپاره د بدل کړي. طالبانو پر افغانستان د بیا ځلي واکمنې دو رئیس په تیرو څه باندې 200 ورځو کې لشپږم ټولګي پورته نجونې نه دي پریښې چې ښوونځي ته لاړې شي. د نجونو زده کړه او د ښځو کار کول د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره د نړیوالې ټولنې یوه اساسي غوښتنه ده. د طالبانو حکومت ویلي تر هغو به د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او لیسو ورونه تړلي پاتې وي چې یوه طرحه نوې جوړه شوې. له دې مخکې هم د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو یو شمېر ډرو د طالبانو له حکومت څخه غوښتي وو چې د نجونو پر مخ ټول ښوونځي بیرته پرانیزي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د چارو مسؤلې دربار په دې وروستیو کې ازادي راډیو ته وویل چې د نړۍ پر مخ افغانستان یوازنی هیواد دی چې د جنسیت له مخې نجونې له زده کړې منع کړی شوي دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 15090
او 1900 کیلو هرتز اوریدلای شي.
په افغانستان کې پر خبريالانو او درسنیو پر کارکونکو د طالبانو د حکومت لخوا د فشارونو د زیاتیدو په ترڅ کې ملګرو ملتونو یو ځل بیا د طالبانو لخوا د خبريالانو پر نیول کېدو اندېښنه وښوده او له طالب چارواکو یې وغوښتل چې د رسنیو بیرول دي ودروي. طالبانو په هلمند کې سیمه ییز خبريال بسم الله وطن دوست له څو ورځو توقیف وروسته پرون خوشی کړ، خو په غور کې د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټې استازي او خبريال غلام رباني هدفمند چې دوه ورځې مخکې نیولې تر اوسه ورسره بندې ده. تفصیل په دغه رپورت کې.
ملګرو ملتونو پر طالبانو غږ وکړ چې د رسنیو له بیرولو د لاس واخلي. دا خبره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما پرون پنجشنبه په یو ټویټ کې کړی او ویلي دي چې د طالبانو لخوا د ژورنالیستانو او د رسنیو د کارکوونکو خپل سری نیونو کې چې ارتباط ورسره قطوي د کموالي نښه نه لیدل کیږي. یوناما ویلي بسم الله وطن دوست چې په هلمند کې له یوې سیمه ییزې رسنۍ سره کار کوي له لسو ورځو توقیف وروسته چې ارتباط ورسره قطع و خوشی شو خو نور بندیان شول. یوناما په خپله ټویټر پاڼه کې د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټې هغه خبر پاڼه هم ایښې چې پرون یې خپره کړې او پکې په غور ولایت کې د طالبانو د امنیتي ځواکونو لخوا د دوو خبريالانو په نیولو اندېښنه څرګنده شوې ده. د افغان خبريالانو خوندیتوب کمیټې ویلي چې د چهارشنبه په ورځ په غور کې د دې کمیټې استاذ غلام رباني هدفمن په خپل دفتر کې د کار کولو په محل طالبانو د امنیتي ځواکونو لخوا ونیول شو. له هغه سره یو ځای په غور کې سیمه ییز خبريال ګل احمد خسرو هم ونیول شو چې له دوه ساعته پښتنو ګرویګنو وروسته خوشی شو. خو د خبر پاڼې له مخې د دې کمیټې استاذ ښاغلی هدفمن تر اوسه په توقیف کې دی. د کمیټې دغه راز ویلي چې په دې اړه چې ولې دغه خبرې لاندې نیول شوي له مسؤولو ادارو سره یې پرله پسې تماسونه نیولي خو هیڅ معلومات نه دي ورکړل شوي. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د طالبانو پر امنیتي چارواکو غږ وکړ چې غلام رباني هدفمن ژر تر ژره خوشې کړي او له اړوندو ادارو غواړي چې دا سپیناوی ورکړي چې د کومو قانوني دلایلو پر اساس یې دغه خبرې لاندې نیولي وو. د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعاتو او فرهنګ مرستیال وزیر ذبیح الله مجاهد وی رسنۍ باید د هیواد د جاري قوانینو او اسلامي اصولو سره سم خپرونې وکړي او ځینې وختونه که خبریالان د دوی د ادارو لخوا احضاریږي یوازې وضاحت ترې غوښتل کیږي، نه دا چې د ده په خبره پر خبریالانو محدودیت لګول شوی. خو د خبریالانو او د رسنیو مدافع ټولنو په دې وروستیو کې پر خبریالانو او د رسنیو پر کارکوونکو د طالبانو د فشارونو د زیاتېدو په اړه اندېښنې ښکاره کړې. د افغانستان د خبریالانو فدراسیون په دې وروستیو کې وویل چې یوازې په تیره مارچ میاشت کې د طالبانو د حکومت له لورې په دې هیواد کې له 22 خبریالانو سره تاوتریخوالی شوی او لږ تر لږه 15 غږیزې او انځوریزې رسنۍ تړل شوي دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
وربشو تورخم ته هلته د پاکستان د حکومت لخوا تازه لګیدلو محدودیتونو غاڼو خلکو ته ستونزې پیدا کړي. فرات شینواری ریپورت لري.
افغان وګړي وایي چې کله نه په تذکره او پی وار کارت باندې په تورخم دروازه تګ راتک تړل شوی نو د دوی مشکلات ورسره زیات شوي. د خیبر انتظامی چارواکو د مارچ په 9 نیټه تصدیق کړی و چې په تورخم کې وفاقي حکومت په امر د نادره هغه مرکز تړلی چې د افغان وګړو تذکرو پی وار کارت تصدیق به یې کاوه او د پاسپورټ او ویزې پرته به یې پرې په تورخم د تګ راتګ اجازه کولا. افغان وګړي وایي چې علاج، کاروبار او خپل خپلوانو سره لیدو کتو لپاره په تورخم د افغانستان او پاکستان ترمنځ زیرازي او هر تنی د دې وسنه لري چې پاسپورت جوړ کا او د پاکستان ویزا واخلي. ځینې افغان وګړي مشال ریډیو سره خپل مشکلات شریکوي او دوی وایي
وید الله د جلال آباد دا مسلې دي چې ټول اخوا څه اخوا ګرځي سي دي اخوا ګرځي لارې بندي دي داسې رقم حکومت دي داسې رقم دا روزي میاشت ګوره اخوان زنانه راځي په گیټ کې شپې ورځې سبا کې د اسلامي ملکونه دي تذکيره هم بندي کړې دي ټول ګرځي مورم ګرځي ورورم ګرځي ټول ګرځي ورندار هم ګرځي مخوا راځي تور هم پور دي بیګ شپې تیرې بیرته واپس جلال آباد ته ځي نشي تیرې دلې صدا واړم چې همدې په دې کارټونو باندې په دې هغه باندې ټول پریږي خرچ تیر شي
همایون داغه مشکل ده چې پاسپورت شینی ورسره ویزه نه لګیږي په شله بیمار نشی راتلی دی خواته هم دا اوس مشکله ده دوه لورګانې به راتلی نشی دی خواته واده شویال ته په دلته راتلی نشی پاسپورت مسله ده ویزه نشته ورسره په شله ویزه نه لګیږي پاسپورت لري او ځانه کارټونه لري خو به چې پروژه کې معافی شي ان جان تک را تک وش به چې معافی شي اسلامي ملکونه د اسلامي ملک ده
نو می فیاض جی چې حکومت زمنګ پختنه دی وکي وروره دغه سي مشکل به تر کومه پوري زکه دي کې بیمارانم دي او زنانم ده نارینم دي په دې کې وړه ماشومان دي او دوړو خونه تکلیف ده.
د تورخم فوکل پرسن مرستيال کمشنر اشرف الدین وایي چې په تورخم کې د پولیس سمبالولو پالیسي لاندې افغان وګړي اوس یوازې په پاسپورت او ویزه باندې تګ را تک کولی شي او په دې وروستو کې هغه سهولت ری ختم کړل شو چې کوم افغان ناروغانو د دوی خدمتګارو میرمنو او ماشومانو ته ورکړل شوی وو او په تذکرو پی وار کارت باندې به تګ را تک کاوه او دغه ګامې د امنیت په خاطر پورته کړای. د پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر اف کامرس اینڈ انډستریز یا د تجارت او صنعت خونی او د اداران وایي چې په تورخم د سختو پالیسیو له امله د پاکستان او افغانستان ترمنځ کاروبار راکم شوی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه. د خبرونه دی برخه ته موسه اجمل اند هر کله کوم. د شمال او شمال ختیځ ولایتونو ګڼ شمیر موټر چلوونکي او سیدونکي د سالنګ د لارې له خرابوالي شکایت کوي. یو شمیر موټر چلوونکي او مسافران وایي چې د سالنګ لوی لاره د دوی لپاره پستر عذاب بدله شوې ده او پر دې سربیره ځینې وخت د باروړونکو موټرونو د بې نظمۍ له امله خلک په ساعتونو ساعتونو په دغه لاره کې بند پاتې کیږي. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د شمال او شمال ختیځ ولایتونو ګڼ شمیر موټر چلوونکي او وسیدونکي شکایت کوي چې د سالنګ لارې بشپړ تخریب شوي او پر سړک ان د قیر هیڅ اثرات نه لیدل کیږي، او له کابل دوی تر پلازمینې کابل پورې 5 ساعته مزل په 8 ساعتونو کې وخی. د کندز کابل د مسافر وړونکو موټر یو چلوونکی پرویز خان چې له 15 کالو راهیسې د سالنګ پر لوی لارې تګ راتګ کوي، په دې تړاو یې ازادي راډیو ته وویل:
مګ شپږ ساعته لار ده، موږ نه ساعته لس ساعته په دا لاره کې تېر، ډایرکټ پس بیا دا لاره داسې بند نه ده چې لس ساعته لس نیم ساعته 2.5 ساعته لګېږي پکې. سالنګ ټوټه ټوټه ده، بخې لاره نه معلومېږي چې لاره کوم دی، پوسې موږ کرنکس لګېږي، کرنکس لګېږي پوسې موږ ګیرباک ماشین موږ د سره داسې بازاوې د لارې سره چې بخې سل پیساله وروره.
50 کلن امام جان چې کابو شل کاله کېږي د بلخ کابل پر سړک مسافر وړونکی موټر چلوي، دی هم د سالنګ لوی لارې له خرابوالي شکایت کوي.
دا سالنګونه چې دی ورو را دا تونل کې جری دی، سړک ډیر خراب دی ورو را، ټیلر دی بیروبا ډیر زیات دی، چا سره مریضان دی چا سره ساسر دی، او ډیر سخت ستونزې سره خلک مخامخ دی. اواز ډیر ورنه چې عام سوالیم، او غټ تونل کې دسه دود او دسه ګرد او دسه خاورې دی چې اندازه شیشه نه څوک نشي کته کولای.
د بدخشان ولایت یو وستونکې همایون چې له کابل څخه کندز ته راغلی و راته وویل د سالنګ لوی لارې د خرابوالي له امله 3 ساعته پر دغه لاره بند پاتې شوی و.
مسیر را خیلی را خراب است، 5 ساعت 6 ساعت الا 7 ساعت دروبندی سرکا ازدهامش بیخگی دیگه خراب است.
سالنگ لاره زخت زیاد خراب ده، زنی وقت لشپگو تر 9 ساعتونو پوری ده لاره بندیگی. لدی لاره ده شمال و شمال خطیز نه ولایتونو خلق تگراتک کوی، باید ده لاره جورشی تر سو ده خلق استونزی هواریشی.
د کندز ولایت یو وسیدونکی 18 کلن عبدالله له اوسني حکومت څخه غواړي د سالنګ لوی لاره په اساسي توګه ورغوي تر څو د خلکو ستونزې هوارې شي.
لاره کې ډېر مشکلات ده، خاک باد ده، دوړې دي، مریضان موږ سره یې زنانې بیروبار کې بند راځو. په دې لار کې 9 ولایت وصل کیږي، دې کې ډېر ځان ده، بیروبار ده، خلک ډېر مشکل سره مواجه کیږي. حتی د شپې چې بند شي تر سهاره پورې نه خوشي کیږي، کوئی کار رسیدګي نشي کولای، ډېر مشکل ده خلکو ته.
په ورته مهال کې د ټولګټ وزارت ویان مولوي حمید الله مصباح له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل د ټولګټ وزارت پلان لري په روان کال کې د 1.5 کیلومتر په اوږدوالي د سالنګ لوی لاره په اساسي توګه ورغوي.
د سالنګونو لار ته 1.5 کیلومتر سړک چې په هغه کې تونل هم راځي او ګالری هم د شمالي او جنوبي اړخ ته، یعنی په مجموع کې په ټوله کې 1.5 کیلومتر پوخ سړک په اساسي ډول ورته ترمیموي، او په دې اړه باندې تخنیکی ټیم کار کوي تر څو ژر تر ژره دغه سړک په اساسي ډول ورغول سي تر څو د خلکو ستونزې ورسره هوارې سي.
د معلوماتو لمخې د سالنګ تونل په 1343 لمریز کال کې، یعنی لنن 50 کاله وړاندې د 2000 موټرو لپاره جوړ شوی وو، خو اوس په 24 ساعتونو کې 1000 تر 4000 موټر پرې تګ راتګ کوي. د شمال او شمال ختیځ ولایتونو وسیدونکو انتقاد کوي چې په تیرو 10 کلونو کې د بیا رغونې او پرمختیایي پروژو په نوم په میلیونونه ډالر افغانستان ته راغلل، خو د تیرو حکومتونو چارواکو دغه لارې په اساسي ډول ونه رغوله چې له امله یې د خلکو ستونزې ورسره هوارې شوې وای.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او 1.8 شپږو مترو اوریدلای سنگ.
په خوست کې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست په چوکاټ کې پر 4000 بې وزلو او غریبو کورنیو باندې د خوراکي توکو د مرستو د ویش بهیر پیل شوی دی. چارواکي وایي چې یا 300 کانتینر د وریجو او غنمو مرسته د چین لخوا شوی چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې به ویشل شي. بل خواته یو شمیر خلک وایي چې له دا ډول مرستو ډیر کلام مستحق خلک بی برخې پاتې کیږي. نور حال به د نجیب الله الوخیل په ریپورت کې واورو.
د خوست په مرکز صبریو نادر شاکوټ او نور ولسوالیو کې پر 4000 بې وزله او غریبو کورنیو باندې د وریجو او غنمو د مرستې ویش پیل شوی. یاد مرسته چې د چین هیواد لخوا شوی د چارواکو په وینا په بیلابیلو ولایتونو کې به پر بې وزله خلکو وویشل شي. د خوست د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو رئیس مولوي احمد آزادی راډیو ته وویل دوی په مرکز کې نږدې 200 کورنیو ته یوه یوه بوجۍ وریجې وویشلې.
نن موږ کومه مرسته چې توضیح کړی په لګیا یو توضیح کوو. د 10 کنټینر په 1 کنټینر کې 4 سوه 10 بورۍ هغه وریجې ورکړي. او دا غم غالبا ننو شپک سوا او سوا مانس کی کورنۍ ته ورسله زکه چې شپک سوا موږ لسکړی دی او نور سره زوت حاله کې رول لې ته ما ویکړلې نو ان شاء الله دا غم سر وکړی وا او دا خپل مرګری ټیمونه مال غلیو او زیرو غلیو هم بیا سر وکړی دی او ته موږ ورسوله او پاتراف ول اسوله یو کې مونږ هم داخله پروګرام لرو شل علماء سپنګری مشروان دی ول اسوال سره موږ ملکړی دی مرګری کړی مدي اغه بیا غریب کسي اریزا لیست جمع کوي موږ د زنه مؤسسات خپل مرستې لګو ولته اغه د شل علماء او یا سپنګرو ول اسوال دی نظر لوندي اغه بیا شمن لګو بیا توزی کوي او سروي ما یې په مرګتیا کړی دو
مولوی احمد زیاتوی دو کانتینر مرسته د مرکز لپاره ده او اته نور کانتینر به د صبری او زن خیر په ګډون نور ولسوالۍ کې چې ورته ډیر اړتیاوي وویشل شي. هغه کسان چې مرسته ترلاسه کړه خوښواله ویلي چې د روژې په روانه میاشت کې د خوراکي توکو اړتیاوي ډیرې شوې دي. د خوز مرکز اړوند د ورغه کلی اوسیدونکو ګردیز خان وایي
میک په دا ډیر خوشاله یم چې مو دې و د مرسته وسه شوی وي. اندا وخت سم میک دا ورسه د کډار ژاوی میک ستړي نه یو پدانه ځکه چې ګی نو ګبره ګډې چلو دای دروازه خسته پانه نه کې ګدان اوس الحمدلله میک ټلیفون نه وکړه میک ذات یو کوي میک خو خدمات یو کوي دوی ذات خدای وکړي.
د مرستو په ویش کې کسه هم سلګونو کورنۍ ته مرستې ورسېدې خو تر څنګ بیا لسګونه خزی او سړی چې مرستو ته راغلي ول ورڅخه به برخې پاتې شول. د خوست اوسیدونکو حسینې ول له سهار دلته منتظر ناسته ده خو مرسته ورسره ونه شوه.
وته ما چې غته لوړ بو سره ساته څنګه مې کې دفتر هغه بارا مجرینو ما غته لوړ بیا اوس بیا روغلو دلته نوس 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 هغه غوې طالب چې دغه کینو به زخپل هغه د تک کومه دی ورځ مته را کلاس چټي
دا پرچې
خو له ملارګای دی او زه کریمو کریم پور کړی والا شل روپکه لاسر پکې سپوتې دي شه نور والا یوان سوال
نه چارواکو ول دوی سره د چین هیواد له خوا په 320 کانټینرونو کې د غنمو او وریجو مرسته شوې چې د هر ولایت د ولسوالیو او نفوسو په تناسب هغه ته سهمیه ورکړل شو. د چارواکو په خبره د دې مرستو د توزیع کولو په تعقیب پر خلکو د نور مرستو د ویش پروګرام هم لري.
او سم ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو څو پیغامونه راخلو.
افغان خبر کوم د غزنی اندړونه طالب چارواکو کوم دا وختنه ده دی وړو وړو کیسه سم خبر راخست دي د مکتبو مبارک کتا سی واسي امتیازونه به ترلاسه کو خو د غومره افغانستان شاته بود دا سر وی دی دی هندستان عبد کلام ایز کزوم ارسلام کله امام منین په ورځ باندې به مکتبونه نه بندوي ځکه سی ورځ هندستان شاته دي پرمیل رادیو واره د افغانستان مکتبونه چې باندې البته مکتبونه چې انجینی یعنی مکتب کوي 200 ورځې پرسې یعنی یو مخم کني تواشول لطفا یو غور وکړي سوچ وکړي. والسلام
کندار ولې سره کنيوالې دا پیغام مستو مزادي رادیو ته نن عبد الله دی زما یې بنو پیسې دا اوس روزه مراله اما بین پیسې نور کې روزا دا خلک به مجبورې ضرورت پورته لري.
عبدالرحمن د کابل نه تماس نیولای. محترمه زمونږه خوځوب نه اوري کده تاسو دا مشکل دا د پاسپورتونو باره کې خلک ضرورت لري مشکلات لري مریضان لري چیرې بزی دا ډیر غټ مشکل ده کده مسول نو سره شریک او په دې باره کې څه د حال لار پیدا شي مننه.
میدان وردګو ولا جوتوب له سوالې څخه پیغام پریدم د ازاده اراده صحیح کوم چې ما پیغام نشر کی د امارات مسول نو څخه د هیله کوم د خدای په خاطر باندې دا څه حال ده مرسته را درومې یو کور یو کوم تور کول کی د خلکو څخه دواره د مرستې پیسې اخیستل کیږي او لسنیم زره افغانۍ څخه لسنیم زره د خلکو څخه بیرته ټولو نټو دي کړي دي یوه روپۍ مسکینانو ته نه ده ورکړې دا څه حال دی. مراد مسلونو څخه هیله کوو چې په دغه باندې څېړنه او پاملرنه وکړي.
تاسو هم کولی شئ د خپلې سیمې د وضعیت په اړه موږ ته ووایئ. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدئ
00420221234.
په دې خبرونه کې زما برخه هم دومره وا زما همکاران د ازادي رادیو خبرونو ته دوام ورکړي.
وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې شوې ورزو لاندو خبرونه ته افغانستان مرکزی بانک پرون کابل ته د یوې بلې 2.2 میلیون ډالری زیبستی در رسیدو خبر ورکړ. دغه بانک په یو خبر پانه کې ویلي چې افغانستان سره د نړیوالو د بشری مرستو په ترڅ کې دا د نغدو مرستو 21مه بسته ده چې کابل ته رسیږي. د بانک د دغو مرستو د هرکلی ترڅنګ ژمنه کړې چې دغه پیسې به په شفاف ډول ولګول شي. نړیوال بانک وایي په افغانستان کې سیاسي بحران د دې هیواد خصوصي سکتور ډیر ځپلی دی. دغه بانک پرون پنجشنبې د افغانستان د خصوصي سکتور په اړه د یوې چټکې سروې نتیجه خپره کړه او د پوښتونکو سوداګرو له دریو یوی ویلي چې د 2021 کال د اګست له میاشتې وروسته یې خپل کاروبار په مؤقت ډول ځنډولی، خو نورو چې خپل فعالیت ته دوام ورکړی ویلي چې د اړتیاو کمېدو ته په پام اړ شوي چې خپل کاروبار له سره تنظیم کړي. د آسترالیا د کډوالو شورا د پارلماني کمیټې د هغه وروستي راپور هرکلی وکړ چې له حکومته غواړي له افغانستان سره د مرستو د تنظیمولو ترڅنګ 16,500 افغانانو ته د ویزې ورکولو پروسه چټکه کړي. د یو پروګرام له مخې به په څلورو کلونو کې دغه افغانان آسترالیا ته لیږدول کېږي. دغې شورا ویلي د آسترالیا د کورنۍ چارو وزارت ته اوس په کار ده چې پر دې مسلې چې څومره ژر د دغو افغانانو د ویزو پروګرام تطبیق کولی شي غور وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي د دغه وزارت دوهم سیاسي مرستیال فیضان الله ناصری په کابل کې د ایران د سفارت له مسؤلینو سره په غونډه کې په ایران کې له افغان کډوالو سره د هغې هیواد سرحدي او انتظامي ځواکونو د ناسم چلند اړوند موضوعاتو باندې خبرې کړي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن وایي واشنګټن به پرې نږدي چې څوک اوکراین ته د وسلې او مهماتو د لیږلو خنډ شي. بلینکن پرون پنجشنبې د بلجیم پلازمېنه بروسل کې د ناټو په مخر کې خبریالانو ته وویل متحده ایالات دا څېړي چې څه ډول نوې وسلې اوکراین ته ورکولی شي. لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. اوس هم ازادي په سپو کې پروګرام.
د ازادي په سپو کې
در امواج ازادي
او پاکستان کې سیاسي کړکېچ د افغانستان پر وضعیت څرګیز کولای شي. احمد شبریم د ظریف څپو کې د پروګرام کې دا مسله لمل منو سره سیړو. السلام علیکم. په پاکستان کې روانه اونۍ پارلمان په هغه ورځ رنګ شو چې صدر اعظم عمران خان ته د نه باور رای لپاره غونډه جوړه کړې و. اپوزیشن وایي چې د پارلمان د رنګېدو پریکړه قانوني نه ده، نو موضوع یې سترې محکمې ته وړاندې کړې ده. ستره محکمه له دوشنبه راهیسې د عمران خان او د اپوزیشن د وکیلانو ادعاوې څېړي. عمران خان اوس سرپرست صدر اعظم دی. اپوزیسیون عمران خان چې له 2013 کال راهیسې صدر اعظم تورنوي چې هڅه کوي په واک کې پاتې شي، خو په خپله عمران خان ژمنه کړې ده چې ورلمخه انتخابات به ترسره کړي. د پاکستان د دې سیاسي کړکېچ له امله د پیسو نړیوال صندوق هغه نشتې 6 میلیارد ډالر پور وځنډاوه چې له اسلام آباد سره د ورکړې لپاره خبرې پرې کولې. سیاسي بحران د دې سبب شوی دی چې تر بل هر وخت د ډالر په وړاندې د پاکستاني روپۍ ارزښت کم شي. اوس یو ډالر په یو سلو واتیا پاکستاني روپۍ تبادله کیږي. ورسره تر دې چې د اګست په 15مه طالبانو کابل نیولی دی، له نورې نړۍ سره د افغانستان تجارتي اړیکې دومره کمې شوې دي چې نږدې ټوله تکیه پر پاکستان ده. نو د پاکستان دغه اقتصادي سیاسي وضعیت به د افغانستان پر حالاتو څه اغېزې وکړي؟ دا مسله له دغو میلمنو سره څېړو. د مشال راډیو خبریال عبدالحی کاکړ په سټوډیو کې را سره دی. د سیاسي چارو کتونکو نجیب آزاد له واشنگتن را سره دی او له جرمني څخه مو د سیاسي چارو کتونکو اسحاق اتمر ته بلنه ورکړې ده. میلمنو ته شراغلاست وایم. کاکړ صاحب، د پاکستان سیاسي کړکېچ تاسو څنګه ارزوئ؟
په پاکستان کې یو داسي سیاسي کړکېچ رامنځته شوی دی، نه یوازې سیاسي بلکې آئینی هم، یعنی اساسي قانوني هم. په دې وجه چې قانوني پلوزه په دې چې دا وخت سپریم کورٹ یا ستره محکمه دا هڅه کوي چې دا معلومه کړي چې دا کار په قانون لمخه سوی دی او کنه. دوم مهمه پوښتنه دا ده چې پاکستان کې سیاسي تشه په دې رامنځته سوی دی یا کړکېچ په دې رامنځته سوی دی چې دا وخت په پاکستان کې عملا یو حکومت نشته، یعنی کابینه نشته، یوازې یو لومړی وزیر دی چې هغه دغه هیواد چلوي او ولسمشر دی. نو دا د پاکستان لپاره یو ډیره عجبه او ډیره ناوله دا او ناشوده خبره ده.
ککر صاحب، تاسو د سترې محکمې مسلې ته اشاره وکړه. د پاکستان د حکومت د حقوقي ټیم وکیل محمد اسحر صدیقی هیله مند چې ژر به ستره محکمه پریکړه وکړي، دا څرګندونه اورو.
د ای وایز مش په باور دا د اساسي قانون بحران نه دی. محکمه باید د ای نش په تمادي لمخي پریکړه وکړي. د نه باور پاره هر څه باید په پارلمان کې ترسره شي. دا مسله له محکمې سره تړاو نه لري. بل ورته چې د کوم اقتصادي ګډوډي خبره کیږي، زه فکر کوم چې دا قضیه په دې مسایلو اغیز نه لري او په هر حال هیله ده چې په دې اونۍ کې پریکړه وشي. کاکر سپتا سمخ کې ویل چې دا آئینی ستونزه رامنځته شوې ده یا قانوني د اساسي قانون ستونزه ده، خو شغل صدیقي دا خبره رد کړه.
په هر حال دای پر خپل ځای باندې دی، خو دغه یو مشکل رامنځته شوی دی په دې باندې چې په پاکستان کې د اپوزیشن دغه اعتراض دی او د ډیر خلکو له دوی سره پلوي هم کوي. د دې خبرې چې په پاکستان کې آئین یا قانون یا اساسي قانون هغه تر پښو په دې باندې لاندې شوی دی چې د یو غونډي یا د یو اسمبلی مرستیال مشر یوازې پر دې اساس باندې د نه باورۍ تحریک لمنځه وړي چې دی دا وایي چې دا د پاکستان پر ضد یو بهرنۍ دسیسه وه. یو بهرنی هیواد عمران خان دا وایي چې غواړي چې د ده حکومت لمنځه یوسي په دې چې د ده بهرنۍ تګلاره خپلواکه ده، او اشاره یې د روسیې سفر ته ده چې د یوکرین باندې د فروری په 14 په کوم ورځ برید کوي. نو عمران خان هلته تللی و، نو دی دا له امریکا سره تړي او دا وایي چې په امریکا کې د پاکستان چې کوم سفیر دی هغه دته یو لیک لیږلې دی. په هغه لیک کې دا ویل شوی دی چې د امریکا یو چارواکي ورته ویلي چې دوی په دې ناخوښه دي. نو دا ناخوښي پر اساس باندې عمران خان دا وایي چې دا زما د پاره دړکه ده، او دغه چې کوم د اپوزیشن خلک دي هم د هغه په اشاره باندې، یعنی د امریکایي چارواکي یا د امریکا په اشاره باندې دوی دغه د ناباوري تحریک راوړی دی. نو دوی د بهرنۍ دسیسه بولي. البته د دې د پاره پر دزه په وار وار پښتنه کېږي چې د دې تاسو یو کوټلی ثبوت راکړئ، خو کوټلی ثبوت د نه دی ورکړی.
مننه کاکړ صاحب. واشنگتن ته په ورسو له نجیب آزاد څخه به واورو. آزاد صاحب، امریکایي رسنیو په دې اړه څه ویلي دي تاسو؟
سپینه ماڼۍ له دې څخه په بشپړ توګه انکار کړلی چې دوی د پاکستان په چارو کې مداخله وکړي. لکه په ټوله کې د متحده ایالاتونو له رول څخه سترګې نه شو پټولی، نه یوازې د پاکستان په چارو کې بلکې د ډیری هیوادونو په چارو کې د خپل رول لري، نفوذ لري. دا چې واشنگتن څه وایي غبیل بحث دی، او ځینې وخت په دغه مسایلو کې کوټلي اسناد او ثبوتونه هم موجود نه وي، لیکن تر ډېره بریده زه په دې باور یم چې په اوسني وضعیت کې هم د متحده ایالاتونو خپل رول شته. او د دې تر څنګ موږ ولیدل چې د پاکستان په دریس کې یو څو اتیا ډیګري بدلون راغی. د پاکستان په لومړي وزیر یا پخوانی لومړی وزیر ورته وایو، د هغو دریس د روسیې یوکراین په مسله کې، او بیا د امریکا تورنول د لیک په هکله باندې، او بیا دلته د پاکستان لوی درستیز چې په پاکستان کې واقعا همیشه هغه کوم عملي واکمنان چې دی، اصلي واکمنان چې دی، چې د واک ټول اختیار ورسره وي، هغه د پاکستان پوځي حکومت دی. او د لوی درستیز ډېر ښکاره ویل او په غناسه کې د امریکا د بهرنۍ چارو د وزارت پخوانی استازی د افغانستان او پاکستان لپاره ښاغلی خلیلزاد هم په غناسه کانفرنس کې ناست وو، مطبوعاتي کانفرنس کې چې ښاغلی باجوړ ښکاره ویل چې د دې امریکا ائتلافي هیواد وو، د دې امریکا ائتلافي هیواد دی، او د دې ټولې ګټې د امریکا سره دی. او پر یوکراین د روسیې بریدې په ډېر سخت توګه وغندي.
مننه آزاد صاحب. که چیرته موضوع دا وي چې پاکستان له روسیې سره نږدې شوی دی او امریکا یې خوابده کړې ده، نو ډېر تاثیر د دې باید په اروپایي ټولنې باندې پریوزي چې څومره پاکستان له روسیې سره نږدې کیږي. جرمني ته ورځو له ښاغلي اسحاق اتمر څخه. ور اتمر صاحب، د اروپای ټولنې کوم عکس العمل ستاسو تر سترګو شوی دی چې په دې ارتباط یې څرګند کړی؟
تر اوسه پورې د اروپای هیوادونو څرګند عکس العمل په دغه برخه کې نه دی راغلی، او دا تر اوسه پورې دغسې یو قضیه ده چې په خپله پاکستان کې د احزابو ترمنځ پر مخ پل کېږي. مثلا لکه چې دوستانو په دې باندې بحث وکړو، د عمران خان خبرې هم داسې دي چې دوی ګویا یو ډول تهدید شوی د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د منځنۍ آسیا او د جنوبي آسیا د نماینده لخوا نه، چې په دغه برخه کې دوی دغه لیک ریفرنس راوړی، خو دغه لیک هم تر اوسه پورې کوم چې عمران خان دغه یادونه کړې دا رسنیو ته، یا حداقل هغه پارلمان ازاو ته یا مخالفینو ته نه دی ښودل شوی. او هغه سیکیورټي شورا کوم چې کوم د دوی بحث په دې باندې شو، هغلته هم څرګند شوی ده. دی دا هغه ابهامات دي چې د پاکستان د عمران خان په خبرو کې او د دې د مخالفینو په دریځ کې مونږ لیدلی شو.
مننه اتمر صاحب. مخکې تر دې چې د بحث اصلي ټکي ته راشو، چې د پاکستان سیاسي کړکیچ به د افغانستان پر اقتصادي او سیاسي وضعیت څه اغېز وکړي، همدا مسله یو څه نور هم سره شار بو. کاکر صاحب څه فکر کوي چې ستره محکمه به څه پرېکړه وکړي؟
ستره محکمه زیاتره خلک دا فکر کوي چې کوم کارپوهان دي او دا خبره له نږدې څاري، نو هغه پاغه کې ځینې دا وایي چې د ستره محکمه چې دا غوایي چې څه شوي دي، پر هغه باندې په اصطلاح تیګه کشش دی، ډبره کشش دی، او پر راتلونکو کې د ټاکنو لپاره تیاری وکړي، او یو موقتی حکومت چې په پاکستان کې د اساسي قانون له مخې دی یا د جوړ سي، یو دا امکانات شته چې هغه وایي چې څه شوي دي بس شوي دي. دوهم دا د چې ممکنه ده داسې هم وشي چې د کارپوهانو په نظر چې ستره محکمه کېدای شي دا فیصله وکړي چې دغه مرستیال مشر چې دی د اسمبلۍ د چې کومه فیصله یا کوم امر ورکړی دا امر بیرته واخلي، نو که بیرته واخلي نو دا بیرته به اسمبلۍ ژوندۍ سي او سره به حکومت ژوندۍ سي او بیا به د عدمي اعتماد تاریخ سره ځي. خو تر اوسه پورې د اپوزیشن له دغه زاده ښکاری چې ستره محکمه شایي ځکه چې اپوزیشن په وار وار په ستره محکمه فشار اچوي چې اساسي قانون چیلنج شوی دی، ننګول شوی دی، او تاسو به کوشش نه کوئ چې تاسو دغه شی ډبره پر کښې دی او پر مخ باندې کساکي. خو زیاتره امکان یعنی خلک دا ښکاره کوي چې ستره محکمه شایي هغه فیصله وکړي چې هغه د عمران خان په ګټه.
ستاسو تر همدې خبرې پورې د عمران خان د ډلې تحریک انصاف یو چارواکی علي محمد خان هیله من دی چې د سترې محکمې پرېکړه به د دوی په ګټه وي.
موږ پر خپلې سترې محکمې پوره باور لرو، دا تر ټولو ستره قانوني مرجع ده. هیله من یو او که خدای کول د پاکستان د خلکو په خیر به پرېکړه وشي.
کاکر صاحب، که چېرته ستره محکمه داسې یوه پرېکړه وکړي چې انتخاباتو ته خبره ولاړه شي، اپوزیشن څه کولی شي؟
اپوزیشن یوه غونډه کړې ده، او هغه غونډه کې دا لومړی ځل دی چې دوی یو لیکلی بیان راوړی دی پر ځای ته دی چې دوی خبري اعلان ته مخامخ سي، او په هغه کې پر ستره محکمه باندې غږ کړی دی چې د پاکستان اساسي قانون تر پښو لاندې سوی دی، او موږ د دې اساسي قانون د ژوند کولو د پاره تر ډیره حد پورې تلای شو. هغه حد نه دی یاد کړی چې هغه څه دی. نو اپوزیشن سره دوه لارې دي، هغه له یو دوه امتحانو سره مخامخ دی. که ستره محکمه داسې فیصله کوي چې هغه زاړه چې څه سوي دي سوي دي، او عمران خان چې څه کړي دي او حکومت او انتخابات وسي، نو بیا به عمران خان او ولسمشر هم د عمران خان د پارټۍ دی واکمن تحریک انصاف دی، نو ممکنه ده بیا په دوو کې دوی تقسیم وي. اپوزیشن سره بیا دوه لارې دي، یا له حکومت سره د راتلونکو انتخاباتو په اړه چې کوم ترتیبات دي په هغو کې ځان شکېلي، تر اوسه پورې دي ځان شکېل کړی نه دی که څه عمران خان په وار وار کوشش کړی دی، او دومه بیا داسې ده چې دوی به هم د دې عمل په ضد د سپریم کورټ د دې فیصلې په ضد تحریک چلوي، جلسې به کوي، مظاهرې به کوي، احتجاجونه به کوي، خو چې هغه هم یو ډېر ګران عمل دی. خو دا وخت تر ډېر غټ امتحان چې دی هغه دوه ځایونه تیریږي، یو د پاکستان ستره محکمه چې دوی فیصله به څه نقش روروبوي او په مستقبل کې به دوی څنګه یادېږي، او دوهم اپوزیشن په ډېر غټ امتحان کې دی چې آیا د سپریم کورټ یا د سترې محکمې ضد لاړ سي که چیرې د دوی په حق کې فیصله نه راځي، له عمران خان سره په انتخاباتو کې سابقې ته یعنی مقابلې ته لاړ سي، او که نه هم دغه عمل سوی دی د دې د ریورس کولو یا بیرته اخیستو دپاره تحریک وچلی، نو غټ امتحان کې اپوزیشن دا وخت شکل دی.
مننه کاکړ صاحب. له یوې خبرتیا وروسته بحث ته دوام ورکوو او دې مسلې ته راګرځو چې د پاکستان دغه سیاسي کړکیچ به د افغانستان پر وضعیت څه تاثیر وکړي.
آزادی په چپو کې پروګرام په منځنۍ چپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
احمد شبرین په دې خبرونه کې ستاسو کوربه له واشنگتن، نجیب آزاد له برلینه، اسحاق اتمر او په استودیو کې عبدالحی کاکړ را سره دي. آزاد صاحب په لنډو باندې کتا سوې چې د پاکستان سیاسي کړکیچ که دوام وکړي په افغانستان باندې به تاثیر څه وي؟
ملکی حکومت لمنځه تګ د پاکستان په تاریخ کې تر نوې فیصده ملکی حکومتونه لمنځه تللي دي، وړاندې تر دې چې دی خپل هغه انتخاباتي یا قانوني دوره پوره کړي. لګن په لویه کچه په پاکستان کې ډېر زیات تاثیر نه درلودلی. دغه یو ټولو مهم لامل دا دی چې د پاکستان تقریبا ټول واک تل د پاکستان د نظامی حکومت یا تو بل اصطلاح د اردو سره ده، یا اردو توانېدلې ده چې یا د ماشاءالله د لارې یا د موقت حکومت یا سرپرست لومړی وزیر د لارې یا د انتخاباتو د لارې دوی بېرته ډېر ژر د کړکېچ د سیاسي کړکېچ مدیریت کړي او په واقع همېشه دی وي، مستقیم یا غیر مستقیم. لکن د افغانستان لپاره منفي اغېز لري، پاکستان لپاره مثبت اغېز لري. دغه څو لامل نه دي. لومړی دا چې په دې کې هیڅ شک نشته چې د افغانستان اوسني واکمنان یا طالبان په بشپړ توګه د پاکستان تر نفوذ لاندې دي، تر دې بریده پورې چې حتی ملګرو ملتونو چې لومړی لیک د طالبان خواسته ول کېږي هغه په اردو ژبه استول کېږي. دا چې اوس څنګه وضعیت په افغانستان باندې تاثیر کوي، کومه لابي چې پاکستان د افغانستان لپاره کوله د طالبان لپاره چې درسره څنګه نیولې ده د طالبان
یعنی تاسو آزاد څه پلانډو باندې، یعنی د پاکستان سیاسي کړکېچ په افغانستان باندې منفي تاثیر کوي که مثبت؟
په افغانستان باندې بالکل منفي تاثیر کوي.
نه په همدې برخه کې پلانډو د اتمر صاحب نظر اخلم. اتمر صاحب تاسو څه فکر کوي چې مثبت تاثیر کوي که منفي؟
افغانستان خو پاکستان سره ډیر تجارتي معاملات لري او تقریبا د افغانستان ټول بازار د پاکستانی توکو نه ډک دی، او همدغه سي خوراکي توکي دي، همدغه سي نور مسایل دي. زه فکر کوم په پاکستان کې چې هر تغییرات راځي د هغه تاثیرات مستقیم په افغانستان باندې دی. له بلې خوا نه که د سیاسي اړخه موږ وګورو، یقینا چې عمران خان خپله او د عمران خان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي دوی ډېر د طالبانو دپاره په نړیواله سطحه دوی لابیګري وکړه. حتی داسې ویل کېږي چې عمران خان همدغه مسله د امریکایانو سره تر دې حده پورې ورسول چې امریکایان په دې قانع شول چې افغانستان کې دوی طالبان بیرته واک ته ورسوي.
مننه اتمر صاحب. کاکر صاحب تاسو ته راشم، څه فکر کوي که عمران خان وي د افغانستان په قضیه باندې به تاثیر څومره وي، او که عمران خان نه وي د تاثیر به څومره وي؟
موږ چې د پاکستان سیاست ته ګورو، که عمران خان وي که نه وي، که پاکستان کې حکومت وي که نه وي، نو پاکستان بهرنۍ تګلاره چې ده دا د پاکستان اردو ټاکي. نو د پاکستان اردو پر خپل ځای ده، دا هغه چې کوم د افغانستان یا د هند یا د امریکا د پاره کوم رابطې دي، تماسونه دي، پالیسیانې دي، تګلارې دي، هغه پر خپل ځای دي. نو ماته داسې نه ښکاري چې په بهرنۍ تګلاره کې به د افغانستان په اړه باندې کوم بد اغېز وکړي. خو یو شی چې هغه به د طالبانو په تاوان وي، هغه دا چې پاکستان به په خوا چې کوم د افغانستان لپاره په ډیپلوماټیک برخو کې د هغو په نړیوالو د منلو دپاره، یا په افغانستان کې چې کوم بشري ناورین دی هغه نور پړسولو دپاره، او پر هغه اساس باندې د طالبانو دپاره د نور رعایتونو ترلاسه کولو دپاره، نو افغانستان به د پاکستان څومره فعال رول لوبولی له نړیوالو سره چې هغه دې ته حاضر کړي چې تاسو طالبان ومني او دوی سره مالی مرستې وکړي، په هغه به لږ ټکنی سي. دوم دا چې د پاکستان پر افغانستان کې په طالبانو باندې چې کوم نفوذ دی، هغه نفوذ په دې نه ختمیږي چې دا ټولې رابطې یا تماسونه هغه د پردې د شاله خواوي، او د پردې د شاله خوا چې دی هغه یا استخباراتي یا پوځي کړي کوي چې هغه پر خپل ځای باندې وسمسته.
مننه کاکړ صاحب. د سیاسي چارو د کتونکي نجیب ننګیال نظر د سر شریکو دی، په دې باور دی چې په اسلام آباد کې روان سیاسي کړکېچ د افغانستان لپاره مثبت ټکي هم لري.
تاسو لیدل چې شاه محمود قریشي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او هغه بعد د افغانستان په نیابت باندې د نړیوالو سره خبرې کولې، دا تشفیلان هلته احساسي دي ولې دغه فرصت نه طالبان کولای شي که وغواړي؟ البته دا اراده موجوده وي له دغه فرصت نه استفاده وکړي، دوی مستقیما د دنیا سره د ډایلوګ ته لاړ شي، خبرو ته لاړ شي، او د پاکستان د دوی په نیابت باندې خبرې ونه کړي، او خپل اړیکې تناسب خپلواکۍ خواته وی سی زه فکر کوم دا بهترین وخت ځکه البته چې دی هغه په خپل غم باندې استدی او کابودری میشت با پاکستان ممکن منتخب حکومت ونه لري ځکه انتخابات کیږي هغه بدری درې نیمه میشت وخت نیسی په دغه یو حالت کې دوی کولای شي اړیکې خپل داری کې د دنیا سره او د هغه تورونو چې دوی هم فکر کوم تر ډیره حدا پورې راپورونه چې طالبان هم خوښ نه وو تر ډیره ځای پورې چې دوی په نیابت د شاه محمود قریشي خبرې وکړي په دې اراده موجوده دغه وخت چې دوی دنیا سره خپل اړیکې مستقیمې کړي او د هغه شرطونه د دنیا غوښتنې هغه ته غوږ ونیسي
آزاد صاحب د ننګیال صاحب له دې خبرو سره تاسو هم نظر یاست؟
پاکستان اوسنی دریز چې د پاکستان اصلي دریز همیشه د پاکستان د اردو دریز وینم ملکی حکومت هغه کمران خان هڅه پورن ویلی وي د پاکستان نوې دریز چې ویل هغه د پاکستان دریز دی د امریکا په ملاتړ دریدل د روسیې غندل په دې کې هیڅ شک نشته چې د طالبانو سره د پاکستان کوم اړیکې چې وي او د وړاندې چې هڅه کوله چې نړۍ باید د پاکستان لارې د پاکستان د دربچې افغانستان ته وګوري او ورسي هغه تر دې ربي د ولي د سولې چې وسب په مقابل کې امریکایان ته قناعت ورکړي دی او د دې ناس سره سم د باجوه د خبرو سره سم په کابل ایئرپورټ کې یا میدان هوایي کې د قطري پوجانو دل او قطر په منځني اسیا کې د مستقیمه د امریکا استازیتوب کوي یو ډول وړوکی امریکا ده به وو پوجان دلته د افغانستان لیدل د په دې معنی چې ځینی تفاهمات سوي دي او ځینی تفاهمات په دې معنی چې تر دې وړاندې چې څومره پاکستان د طالبانو استازیتوب کوي اوس به تر دې ډیر وکړي اوس به نړۍ د پاکستان لارې افغانستان سره خپلې اړیکې پالي ښکارا خبره د ډیپلوماټیکو اړیکو په ظاهر
ننګیال صاحب دا خبره کوله چې طالبان کولی شي چې له دې فرصت استفاده وکړي چې په پاکستان کې سیاسي کړکیچ دی دوی په خپل له نړیوالو سره رابطه ټینګه کړي د دې چانس څومره دی
نه زه فکر نه کوم هغه ځکه چې د طالبان دوه فاکتور سم په افغانستان کې فورمه سوي دي د افغانستان په افغانستان کې طالبانو دوه واکمنۍ د دوه فاکتور سم د دې کابینت جوړېدو پورې هغه د پاکستان استخباراتي کسانو کړی دي
اتمر صاحب تاسو څه فکر کوئ آیا ممکن ده چې د پاکستان دغه سیاسي کشمکش پر مهال په افغانستان کې طالبان د نړیوالو غوښتنې ومني او له نړیوالو سره رابطې ټینګې کړي او لکه څنګه چې ادعا کیږي ویل کیږي چې د پاکستان اثر په پروتې لغه اثر یو ډول راووسی
دومره چې موږ او تاسو فکر کوو چې طالبان د پاکستانیانو خبره ته غوږ نیسي داسې ودی کوڅه په افغانستان کې د طالبانو ترمنځ ځینې مختلف ډلې دي چې هغوی ډېر کوشش کوي چې دغه هویت خپل روښانه کړي او لکه چې ننګیال څه ویل زه په دې باور یم موږ افغانان دغه مشوره ورکوو طالبانو ته یا دوی ته وړاندیز کوو چې دوی د خپل هویت څرګند کړي دوی د نړیوالو سره مشترکه ژبه پیدا کړي دوی د خپل افغانانو سره مشترکه ژبه پیدا کړي یو خبره چې اوس ډېر مشکل دی د طالبانو دا دی چې دوی د دوی شمشیر په اصطلاح د ملت خواته دی دلته مکتبونه بند کړي دي دلته په بشري ازادۍ باندې بندیز لګولی دلته ډېرې نورې ستونزې دي چې دوی ملت سره مخامخ دي که دوی زمونږ یا د ځینې کسانو خبرې واوري دغه ښه فرصت دی چې دوی د خپل هویت خپل په اصطلاح هغه سیستم نړیوال ته وښي او دا دې وښي چې دومره چې نړیوال د دوی په برخه کې فکر کوي دوی همداسې نه دي اوس د پاکستان او د طالبانو اړیکې هم تر یو حده پورې زه داسې فکر کوم چې په یو محدوده کې دی ځکه چې دلته په افغانستان کې د تحریک طالبانو پاکستان فعالیت موجود دی دلته دغه ډلې موجودې دي دلته داعش موجود دی دلته ایغور موجود دی دلته ترکستان شرقی موجود دی دلته نورې ترهګرې ډلې موجود دي چې دا د نړۍ تعامل یا د سیمې د هیوادونو تعامل طالبان سره اکثرا په دغه بنیاد باندې دی پاکستان هم چې طالبان نه دا غواړي تاسو ولیکل چې په تېر وخت کې دوه درې میاشتې مخکې تحریک طالبانو پاکستان د سراج الدین حقانی په منځګړیتوب یو میاشت اوربند په پاکستان سره لیکن دغه اوربند ونه غځېده خپله پاکستانان راځي په افغانستان کې دوی د بلوچانو پر ضد ترورونه ترسره کوي دا خبرې دي چې ډېر استخباراتي اړخ لري او زه فکر کوم دا په دې پورې نه محدودېږي چې یوازې موږ ډیپلوماتیک روابط ته د پاکستان او د افغانستان ګورو
مننه اتمر
دا خبرونه د افغانستان په اکثر لویو شهرونو کې د اف ام په 0.15 څخه هم نیولای شي.
ازادي په سپوکي پروګرام دی. د پروګرام موضوع مو د په پاکستان کې سیاسي کړکېچ د افغانستان پر وضعیت څاغیز کول شي. احمد شیبریم ستاسو کوربه. میلمانه مو دی نجیب آزاد د سیاسي چارو کتونکی او اسحاق اتمر د سیاسي چارو کتونکی. افغانستان له پاکستان سره لس کاله مخکې شاوخوا 3 میلیارد ډالر تجارت درلود. د پروسه شکل د اگست لمیاشتې راورسته چې طالبان واکمنان شوي دي، د سوداګری راټیټه شوې ده او د نړیوال بانک په وینا په سپتمبر میاشت کې 3.5% کې راکمه شوه. آزاد صاحب، که چېرته دا تجارت دومره کم شي او پاکستان خپله یو ډیر کمزور اقتصاد لري، نو پاکستان باید په هر حالت په افغانستان کې د یوه باثباته او د داسې یو حکومت پلوي ونه کیسي، هغه له نړۍ سره هم ښه رابط ولري او د پاکستان تجارت هم منځنۍ آسیا سره او د افغانستان له پاکستان او هند سره رابطه برقراره شي.
د پاکستان د جوړښت په دې خوا په ځانګړي توګه د اویای ملسیز یا اتیای ملسیز د په دې خوا د پاکستان تر ټولو ډیر اقتصاد چې بهرنۍ مرستې په ځانګړي توګه د متحده ایالاتونو د خوا وي کوم مرستې به که تړونونه و، هغه د افغانستان مسله، هغه د افغانستان پروژه، هغه که سایکلون آپریشن و هغه که سړه جګړه و، هغه که بیرته بیا په طالبان باندې د امریکایانو برید و د مشرف سره تړون و، په هغه کې د F-14 الوتکو څخه ولې تر میلیاردونو نقدي ډالر پورې، همدارنګه تر درنو وسلو پورې، او حتی د سړې جګړې پر مهال باندې مجاهدینو ته د کراچۍ د پورت نه یا بندر نه تر قبایلي سیمو پورې د سلا د انتقال لپاره د 1 کیلوګرام $14 اخیستل کېدل، چې هغه د مصر او همدارنګه د امریکا د خوا چې کومې سلای ورکول کېدلې. نو هغه پیسې، هغه اقتصاد تر دغه د پاکستان لپاره خورا ډېر لوی دی چې دی په افغانستان کې خپل مارکیټ ولري، په افغانستان کې خپل غنم او ورځې او سمټ.
لیکن آزاد صاحب، په پاکستان کې ځینې سیاسيون حتی دا نظر ورکوي، خصوصا د سیاسي ګوندونو ځینې مشان حتی دا نظر ورکوي چې پاکستان که چیرته آزاد تجارت له افغانستان لر له منځنۍ آسیا سره ولري، ممکن د پاکستان اقتصاد په پښو ودرې شي. څنګه آزاد صاحب؟
پاکستان د ملکی سیاسيونو یا رهبرانو څرګندونې په هغه کې هیڅ شک نشته چې تر ډیره بریده پورې د پاکستان سیاسي ملکی سیاسيون تر فجر راغلي دی د پاکستان د اردو څخه په غیر مستقیم ډول، په مستقیم ډول د پاکستان له اردو څخه سلطه کوي، د پاکستان د اقتصاد، د پاکستان د جوړښت، په سیمه کې د پاکستان د سیالۍ په اقتصادي ډول، په کلتوري او سیاسي ډول هغه چې کوم وضعیت کې دی دغه لامل اردو بولي او دغه شک نشته چې اردو ده، لکن واک هیڅ نه لري. خلک
اتمر صاحب، آزاد صاحب د پاکستان پوسټ اشاره وکړه، تاسو باور لري که چیرته دا ومنو چې د پاکستان پوز دغه رقم یو سیاست مخته وړي چې په افغانستان کې ناکراری وي، که چیرته دا ومنو، نو ولې باید د پاکستان پوز دغه سیاست مخته یوسي؟ ګټه یې څه کړه؟
اصل کې خو داسې ده چې د پاکستان دغه سرمایه‌داران چې دا فوزي جنرالان دي، یعنی د پاکستان اقتصادي په اصطلاح رهبری هم د پاکستان فوجیان کوي، او دوی په دغه برخه کې د افغانستان په جګړه کې د امریکا نه او د نړۍ نه ډېر پیسې ترلاسه کړل.
یو نظر دا دی چې ممکن په پاکستان کې پوځ واکمن شي. د خبرونې وروستیو شیبو ته رسیدلی وو. په لنډو آزاد صاحب، ستاسو نظر اخلم په همدې برخه کې بیا د اتمر صاحب. آزاد صاحب،
چې د تاریخ ته ولاړ شو، افغانستان چې بدترین وضعیت تجربه کړی دی هغه مهال چې د پاکستان پوځ په قدرت کې و، که هغه د جنرال ایوب خان په وخت کې و، که ضیاء الحق په وخت کې و، او که بیا په مشرف.
مننه آزاد صاحب. په همدې برخه کې به په لنډو د وخت اجازه نه راکوي، په لنډو د اتمر صاحب نظر هم واخلم. اتمر صاحب،
د اوس دپاره خو پوځ مداخله نه کوي، اوس پرېدي چې دغه مشکلات دوی اول خو د سترې محکمې دغه حکم ته دوی منتظر دي، کب بیا خبره تظاهرات او نور علاګول ته ورسید، نو دلته حتمي ده چې فوز به په داخله وکړي.
ډیره مننه اتمر صاحب، اسحاق اتمر چې په دې خبرونه کې مو برخه راسره واخیستله، او نجیب آزاد له تاسو څخه مننه کوم چې په دې پروګرام کې مو ګډون راسره وکړو. تر بلې خبرونه مو په خدای سپارم.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ماته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی، زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، اما روزانه
ژوند په عمل تیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته
همدا د ژوند رنګونه دي که غواړئ دا شېبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ یې راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ دا شمیره درسره ثبت کړئ 00 4 22 12 6 41
ساعت 9 صبح است صدای ما را